سلامونه ستړي مشه تاسو زموږه کدا زده رادیو نوري د خبری خبرونه په خبرونو پیل کړو. ملګرو ملتونو د البیا د طالبانو له شرواکو وختل چې د جنونو خوځو په وړاندې ټول محدودیتونه لری کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه نن په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي، روانونه د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره له 1 میلیون زیات نجونې به اجازه ونه لري چې ټولګیو ته لاړ شي. یو نامه پر افغانستان واکمنو طالبان څخه غوښتي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د ټولو تبعیضي پالیسیو پاشا شي. یو نامه ویلي دغه پالیسي نه یوازې د نیمایي نفوذ هیلی وجنی بلکې افغانستان ته لوی زیان رسوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا سیف د چلډرن مشر ویلي چارواکي باید د ټولو زده کوونکو لپاره ښوونځي پرانیزي څو دوی وکولی شي ټولنیز ژوند ته دوام ورکړي، مهارتونه ترلاسه کړي او هم اکاډمیکي زده کړې وکړي. د بشري حقوقو تنظیم سازمان هیومن رائټس واچ وايي پاکستاني چارواکو د افغاني صدر اعظم عمران خان د پلویانو په وړاندې د روسي او مظاهرو په ترڅ کې سرغړونې ترسره کړې دي. د عمران خان په ګډون د هغه د تحریک انصاف کوند لزګونو غړي په تورستي کړنو دړولو او بلوا تورن شوې دي. د جنوبي اسیا لپاره د هیومن رائټس واچ د څنګه مرستيالي پاتریشا غاسمن نن په بیان کې ویل په پاکستان کې د اپوزيسيون د معترضانو په وړاندې له حد زیات تروريزم زیات مبهم وقرات څخه استفاده د اندېښنې وړ ده. هغې زیاته کړې دا د پولیسو لپاره خورا مهمه ده چې د سولیزو غونډو حق ته درناوی وکړي او له هغوی سره چې غیر قانوني تاوتریخوالی کوي حساب کتاب وشي. د خوړو نړیوال پروګرام یا د WHO وایي په مارچ میاشت کې د مالي سرچینو د نشتوالي له کبله تړل شوې ده چې په افغانستان کې د خوراکي موادو مرستې کمې کړي او لږ تر 2 میلیونه وګړو ته د مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام نن په ټویټ کې ویلي چې نوې مالي مرستې ترلاسه نه کړي ښایي بل میاشت به 9 میلیونه وګړو ته له مرستو رسولو بې برخې شي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د هڅو د دوام لپاره 3 میلیونه ډالرو ته مرستو ته اړتیا لري. او نن په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د پوز یو لیوا مشر مصطفی برکی وژل شوی دی. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم خودل په شرط مشال اړیو ته وویل برکی افغانستان ته تللی و او له هغه هیواد څخه تر ستنېدو وروسته لنګور ډې سیمې څخه وړاند سره روان و چې په لاره کې ووژل شو. په پیښه کې د مصطفی برکی موټروان هم وژل شوی دی او 2 تنه نور ټپیان دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت کوم چا یا کومې ډلې نه دی منلی. لیوا مشر مصطفی برکی تیر کال تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرو کې مهم رول درلود. پروسیو کې هغه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پوخانی مشر جنرال فیض حمید سره افغانستان ته تللی و چې د تحریک طالبان مشر مفتی نورولی مسعود سره خبرې اترې وکړي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درس د مطالب لرو. د طالبانو حکومت نن اعلان وکړ چې لشبګم ټولګیو پورته انجونی نشي کولای چې ښوونځي وته لاړ شي. دا چې بیا په څه پله ماده انجونی پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې پاتې دي وړاندې په خبرونه کې به درته وایو. د افغانستان ګوښه کړی شوی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبانو د افغانستان تعلیمي نظام د پاکستان د مدرسو د سختریزه نظام تابع کړی دی او د هغوی پر یو څانګه بدل کړی دی. غلی غنی د خبر په خپل نوروزی پیغام کې کړی دی. همدارنګه د افغانستان د نورو چارواکو پیغامونه چې د نوي کال په پاره خبره کړې دي دغه هم درته ولرو. له دې سره جوخت بیا په میدان وردګو کې یو شمیر کورنۍ غوړي چې طالب چارواکي د نورو پر مخ د خونځي دروازې خلاصې کړې. دا چې نن هم په دې ولایت کې د خونځي دروازې پرانیستل شو او هلکان خونځي ته تللي وړاندې په راپور کې به درته جزئیات ولرو. د طالبانو حکومت د سری محکمې چارواکو د نوي شری قبالو د ویش بهیر اعلان کړی دی چې په کوم اساس باندې نوی قوالی او شلکیږي په ډیره به هم درته جزئیات ولرو. ملتیا مغواړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د طالبانو حکومت لښ پګم ټولګي یو څه پورته د جنونو لښتون پرته د دې تعلیمي کال پیل اعلان کړ. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبري ایجنسی راپور لمخې د طالبان حکومت نن په معنی لسی کې د 1402 هجری لمریز کال د خونځي زنګ د زده کړو کیفیت روښانه راتلونکي په شعار سره وغږاوه. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
یو شمیر هغه نجونې چې ټاکل شوی و سکل اووم ټولګي ته ولاړې شي وایي دوی ښوونځیو ته د تګ لپاره چمتووالی نیولی و، خو اوس چې دوی نشي کولی ښوونځي ته ولاړې شي ناهیلې دي. یوه له دغو نجونو مروه اکبري چې د بدخشان ولایت اوسیدونکي ده ازادي راډیو ته یې وویل:
از اینکه تا هنوز اجازه رفتن
دا چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لرم او د بیا خلاصېدو هیڅ هیله یې هم نشته، ډېره خسته یم، ورځ تر بلې ناهیله کېږم. تېر کلونه به مې مور او پلار ته ویل ما ته نوي کال لپاره کالي مه اخلي، د هغه پر ځای د ښوونځي کالي او د ښوونځي توکي واخلي، خو څه کال نه د نوي کال شوق دی او نه هم د ښوونځي هیله. زه هیله لرم چې ښوونځیو زموږ لپاره خلاص شي څو خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړم.
په کابل کې یوې بلې زده کوونکې فرشتې ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
دا حالت مو ډیر زوروي. په خوا به مو دا وخت ښوونځیو ته د تګ تیاری نیولو، خو سه کال ډیر ناهیلي یو. له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوم چې ښوونځي پرانیزي.
دا په داسې حال کې ده چې نوی تعلیمي کال بیا له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو له شتون پرته پیل شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر آژانس د سه شنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې طالبانو د کابل په اماني لیسه کې 1402 تعلیمي کال با کیفیت زده کړو روښانه راتلونکي شعار او د ښوونځي د زنګ په وهلو سره پیل کړ. د بختر آژانس راپور له مخې د پوهنې وزارت د اداري سرچینو مرستیال سید احمد شهید خیل وویل چې د پوهنې کیفیت د ښه والي لپاره هڅې روانې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر آژانس په راپور کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د اعلامیې په حواله ویل شوي چې د نجونو لپاره شپږم ټولګي پورې هم ښوونځي پرانیستل شوي. د خوندي چاپېریال او اسانتیاو د برابرولو تر څنګ باید ټولې ښوونکي، تعلیمي او خدماتي کارکوونکي ښځې وي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې قطر د دغه هیواد په پلازمینه دوحه کې په افغانستان کې د زده کړو د راتلونکي او ننګونو په اړه د یوې غونډې کوربه و. په دې غونډه کې د طالبانو حکومت د پوهنې سرپرست وزیر مولوي سید حبیب په مشرۍ د پوهنې وزارت یو پلاوی، د سویلي آسیا لپاره د یونیسف د سیمه ییزې ادارې مدیر جورج لاریا او د ښوونې او روزنې سازمان د ستراتیژیکو همکاریو د برخې رئیس ناصر فقی ګډون کړی و. په دې غونډه کې برخوالو په افغانستان کې زده کړو ته د ټولو په ځانګړې توګه د نجونو مساوي لاسرسي د تضمین تر څنګ اقتصادي ننګونو، کمزورو زیربناوو، بشري منابعو او محدودو مهارتونو په اړه بحث او خبرې وکړې. په دغو خبرو کې د قطر بهرنیو چارو وزارت مرستیالې او د قطر استازی لولوا بنت راشد الخاطر په افغانستان کې د پوهنې او روغتیا د سکتورونو د پراختیا لپاره د اساسي حل لارو د موندلو لپاره د خبرو پر دوام ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی توماس ویست په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې د دوی لویه هیله دا ده چې افغان نجونې او ښځې زده کړې او کار وکړي. هغه زیاته کړه په ټولنه کې د افغان میرمنو ونډه به د دې هیواد لپاره ښه راتلونکی راولي. طالبانو د خپل واکمنۍ له پیل راهیسې تر شپږم ټولګي پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې او د 2022 کال په پای کې پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګوه، او نن ورځ له شپږم ټولګي څخه پورته د زرګونو نجونو د تمې په خلاف طالبانو د هغوی له ګډون پرته نوی تعلیمي کال پیل کړ.
لدی سرجخت بیا د افغانستان ګوخه کړی شوی ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي طالبانو د افغانستان تعلیمي نظام د پاکستان د مدرسو د سخت نظام تابع کړی او د هغوی پر یو څانګه یې بدل کړی دی. ښاغلی غنی تېره ورځ ناوخته د نوي کال په مناسبت په خپل غږیز پیغام کې چې د نوموړي پر فیسبوک پاڼه خپور شوی د طالبان لخوا د افغان نجونو ښځو پر زده کړو او کار بندیز ناورین وباله. تفصیل د اکرام په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال نن په رسمي ډول پیل شو، یو شمیر پخواني لوړپوړو افغان چارواکو پر نجونو د زده کړو او کار بندیز ناورین بللی او غوښتنه یې کړې چې افغان نجونو ته دې د زده کړو او کار اجازه ورکړل شي. د افغانستان ګوښه کړل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي کال په مناسبت په یو غږیز پیغام کې چې د هغه پر فیسبوک پاڼه خپور شوی پر افغان نجونو او ښځو په زده کړو او کار بندیز خلکو ته د الله لوري د ورکړل شوی حق تر پښو لاندې کول بللي. ښاغلي غنی د طالبانو حکومت تورن کړی چې د افغانستان تعلیمي نظام د پاکستان د مدرسو د سخت نظام تابع کړی.
نظام تعلیمي کې
شو د هیواد تعلیمي نظام په دې 19 میاشتو کې د پاکستاني مدرسو د خشک نظام تابع او د
په یو څانګه بدل شوی دی. حاکمې ډلې په خپلو دغه ډول سیاستونو یو وار بیا د 9مې میلادي لسیزې په څیر افغانستان په یو هیر شوي وروسته پاتې تنها او ناهیلي هیواد بدل کړی دی.
محمد اشرف غنی دغه شان د طالبانو حکومت استبدادي نظام ګڼلی چې په ټکو یې ډېر دوام نشي کولی. دغه شان د حکومت د شکل د جوړولو په موخه د افغانانو ترمنځ د یو ملي ډیالوګ په پیلېدو ټینګار کړی. طالبانو تر اوسه د ښاغلي غنی د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د طالبانو له حکومته د نجونو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصېدو غوښتنه کړې. ښاغلي کرزي د نوي کال په مناسبت په خپور کړي بیان کې چې د هغه په ټویټر خپور شوی ویلي طالبان د ښځو ته د کار اجازه هم ورکړي. په تیر جمهوري نظام کې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په یو پیغام کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو د تړلو دروازو یادونه کړې او هیله یې ښودلې چې په نوي کال کې نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار حق ورکړل شي. طالبانو په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د بیا ځلې واک ټینګولو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړلې او د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې دوی له پوهنتونونو هم راوګرځولې. دغه شانې په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د افغان میرمنو په کار هم کلک بندیز لګولې. که څه هم تمه کېده چې د نوي ښوونیز کال په پیل کې ښایي د طالبانو حکومت په منځنیو ښوونځیو کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو نن چې د افغانستان په سړو سیمو کې تعلیمي کال پیل شو د نجونو د ښوونځیو د پیلېدو کوم خبر نشته. د ښوونځیو څو تنه مسؤلینو او ښوونکو فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه کوم رسمي اعلان نه دی کړی او یوازې ښوونځیو ته یو مکتوب په استولو سره د تعلیمي کال د پیل خبره کړې. طالب چارواکو د نجونو پر زده کړو بندیز لنډمهاله بللې ویلي دي چې په دې اړه د یو ترتیب په جوړولو بوخت دي، خو د نږدې 19 میاشتو په تېرېدو لا هم د نجونو په وړاندې ښوونځي تړلي دي او طالبانو د کومې طرحې د جوړېدو اعلان نه دی کړی. دویم راپور مشته
بیا هم تمکیږو. افغانستان کې میدان وردګ ولایت کې د نوې 1402 تعلیمي کال د پایلې زنګ په داسې حال کې وهل کېږي چې ښوونځي یوازې د هلکانو پر مخ لاس شوي او نجونې تر اوسه پورې نشي کولی چې ښوونځیو ته لاړ شي. په دغې ولایت کې طالب چارواکو نن تعلیمي کال د زنګ پر وهلو سره پیل کړو، خو خلک غوښتنه کوي چې باید د دې نوړو ته اجازه ورکړل شي تر څو ښوونځیو ته لاړ شي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نوی 1402 تعلیمي کال د فیل دا زنګ د افغانستان د پلازمینې په څنګلوري ولایت میدان وردګو کې د هغه طالب چارواکو لخوا ووهل سو کوم چې له تېر څه باندې یوه کال راهیسې د افغانستان نیمه کشر یعنې ښځې او نجونې له زده کړو او کار څخه منع کړي دي. دا خلک چې تورې او سپینې بګړې پر سرونه وي نن یې په میدان وردګو ولایت کې د یو لاړ مراسمو پر مهال د نوي تعلیمي کال د فیل خبر ورکړ. په دې مراسمو کې د طالب چارواکو لخوا نوې طرحه نه ده وړاندې شوې او نه هم د نجونو د ښوونځیو د خلاصون په اړه د خلکو پوښتنو ته کوم ځواب ویل شوی دی، خو یوازې خبرې یې پر ګواښونو راټولې وې. د دې ولایت لپاره د طالبانو د پوهنې رئیس محمد عثمان حریات داسې وویل:
بیا په خبره لګیلې سره وتلې استاد که په سیم کې نوې ولاړې منپک شي بل څوک ته فراولم، که محروم شي بیا محروم یې، له دې نوم کې تغییر نه راځي.
بلخوا بیا د دغه ولایت اوسیدونکو له طالب چارواکو وغوښتل چې د ښوونځیو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي او له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
امارات نه همدا غوښتنه ده چې تعلیم ته خلک پرېږدي او تعلیم وکړي. علم او تعلیم خو په جامعه کې ښه شی ده کنه، د هلکانو تر څنګه د جنکو مکتب هم ته اجازه ورکړي نو ډېره به ښه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو متخصصانو د طالبانو له لوري د نجونو د تعلیم مخنیوي په کلکه وغنده او د طالبانو یې د نوي ښوونیز کال په درشل کې وغوښتل چې د هغوی پر مخ سمدستي د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي.
ازادي راډیو څلوروش ساعته له تاسو سره ده. نن سه‌شنبه د 1402 لمریز کال لومړۍ ورځ وه. په افغانستان کې د بېلابېلو ښارونو یو شمېر اوسېدونکي وایي سږ کال د نوروز مېلې د پخوا په شان نه دي او د طالبانو حکومت هم د نوي کال لومړۍ ورځ رخصتي نه ده اعلان کړې. د شوې د خلکو نوروز څنګه لمانځلې تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د
د پلازمینه کابل او شمالي ولایت بلخ یو شمیر اوسیدونکي وایي سږ کال د نوي کال او د نوروز پر مهال په ښارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه نشته او هر څوک په خپل ورځني کارونو بوخت دي. سباون چې د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي دی وایي چې سږ کال په دې ښار کې د نوروز د نمانځلو هیڅ څرک نشته.
د نوي کال باره کښې وایم داسې خاص شی نشته. نوي کال داسې نور تېر کلونو غوندې جمو جوش او تجلیل کېږي نه. ټول همشه ټول داسې عادي غوندې دي او تېر کلونو غوندې خلک ټول افغانستان به خلک کتل مزار ته او دلته به یې نوروز تجلیل کوو.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي افندي سنګر هم وایي چې په کابل ښار کې د نوروز د نمانځلو او نوروزي میلو په اړه څه نشته او نه هم څوک د تېر په څېر تفریحي پارکونو او میله ځایونو ته تللي دي.
سالهای گذشته
په تیرو کلونو کې به نوروز په ځانګړو مراسمو نمانځل کېده، خو نن چې زه د کابل په ښار کې یم ګورم چې په پارکونو کې هیڅوک نشته. رخصتي هم نه ده ورکړل شوې. نن یوه رسمي ورځ ده، ګڼه ګوڼه نشته، خلک تفریحي پارکونو ته نه دي تللي او نوروز نه لمانځي. اصلا فکر نه کېږي چې نن دې د نوي کال لومړۍ ورځ وي.
په ورته وخت یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي د اقتصادي ستونزو له امله د نوروز نمانځلو ته هیڅ تیاری نه دی نیولې. د کابل اوسیدونکي آزادي او د مزار شریف اوسیدونکي نجیبي آزادي راډیو ته وویل
نن د نوي کال لومړنۍ ورځ ده، یا نوروز ورته وایي، خو موږ هیڅ نه آمادګي د هغې لپاره نه ده نیولې، ځکه چې موږ د اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو.
زه اصلا نوروز نلرم. نن هم کار کولو ته راوتلی یم. زه په یوې مړې ډوډۍ پسې سرګردانه یم. نه نوروز لرم او نه اختر.
یو شمېر سپین ږیري چې د نوروز له میلو ښې خاطرې لري اوسني حالت ته اندېښمن دي او وایي تېرو حکومتونو به د نوروز لپاره خلکو ته د خوښۍ زمینې برابرولې. 15 کلن حبیب الله ازادي راډیو ته وویل خلک وایي پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې نوروز نه دی نمانځلی او د میلو او خپلو خپلوانو کره د تګ پر ځای د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو په فکر کې دي. په تېرو کلونو کې به د نوروز جشن د پلازمینې کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې نمانځل کېده، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې د نوروز نمانځل په اسلام کې حرام دي. نوموړي له خلکو هم وغوښتل چې باید دا ورځ ونه نمانځي، خو په خبره یې که څوک یې نمانځي دوی مخه نه نیسي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
په هم افغانستان کې تم کې ګوډه طالبانو حکومت د سری محکمې چارواکو د نوي شرعي قبالو د ویش د بهیر اعلان کړی دی. دوی په دې خبرې ناسته کې چې د سشنبې په ورځ یې په همدې موخه جوړه کړې وویل له نن څخه به د جعلکارۍ د مخنیوي په موخه د بارکوټ دارو قبالو په برېښنایي او کاغذي دواړو بڼو وویشل شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کاروبار بستگی به شرایط و اوضاع و امنیت چیزا داره. شرایط و قدر مربوط نمیشه، مربوط به چی میشه، اوضاع کشور.
په کابل ښار کې د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسؤول دی وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د املاکو د پیر او پلور کاروبار پیکه شوی. د ده په وینا امنیتي ننګونې او اقتصادي شرایط په افغانستان کې د املاکو بازار د سوړوالي لاملونه دي. په کابل کې د معاملاتو د لارښوونې د دفتر دغه مسؤول د طالبانو حکومت د سترې محکمې لخوا د شریح قبالو ویش د جعلکارۍ په کمولو کې اغېزمن ګڼي. دا چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
موږ دا په نیک فال نیسو، توکل په خدای وګورو چې نور به څه بدلون راشي. اوس د وړاندوینې وړ نه ده. د کاروبار شرایط، املاک او دا ټول د هیواد په حالاتو پورې تړاو لري. دې شرعي قبالو سره زیات تړاو نه لري. شرعي قبالې د جعلکارۍ مخه نیسي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د سترې محکمې چارواکو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د نویو شرعي قبالو د ویش اعلان وکړ. د طالبانو حکومت د سترې محکمې چارواکو په وینا نوي شرعي قبالې به د جلد مخنیوي لپاره ځانګړی بارکوډ ولري او په برېښنایي او کاغذي بڼه به وویشل شي. د طالبانو حکومت د ستري محکمې د مطبوعاتو او بهرنیو اړیکو د مشر مولوي عبدالرحیم راشد په وینا په نویو قبالو کې به د طالبانو حکومت مهر او لوګو وي. د طالبانو حکومت د ستري محکمې د مطبوعاتو او بهرنیو اړیکو رئیس مولوي عبدالرحیم راشد دا هم وویل.
د دې طرحې عمده اهداف عبارت د شرعي قبالو د ویش څرنګوالی او په هغه کې د جیل او تصویر مخنیوی کول، د ځمکو او نورو عقاري ملکیتونو د کمپیوټري قبالو ترتیب ثبت او صدور لپاره په شفاف او مطمئنه توګه زمینه برابرول، د ځمکې د نورو املاکو د ملکیت د لیږد لپاره د اسانتیاو برابرول، پروسه ساده او ګړندی کول، د عصري ټکنالوژۍ څخه په استفاده د ځمکې او نور املاکو د ملکیت رسمي ثبتول.
نوموړي په دې خبرې ناسته کې دا هم وویل چې کابل، هرات او بلخ ولایتونه کولی شي برېښنایي او کاغذي قبالې ولري، خو په نورو ولایتونو کې د برېښنایي اسانتیاو د نشتوالي له امله به یوازې کاغذي قبالې وویشل شي. مولوی عبدالرحیم راشد په دې خبري غونډه کې وویل چې د طالبانو حکومت د کابینې لخوا ټاکل شوي پلاوي د قبالو د جال د مخنیوي په موخه یو نوی شمادهیز طرزالعمل جوړ کړی چې په خبره یې د تېر کال سرطان میاشتې په شپږمه نیټه د طالبانو د حکومت کابینې تصویب کړ. د نوموړي په وینا د همدغه طرزالعمل پر بنسټ په مرکز او ولایتونو کې د شرعي قبالو د ویش لړۍ چټکه شوې او د املاکو په ثبت کې د جالکاري مخه نیول شوې ده. هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت له سترې محکمې نور جزئیات هم واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د طالبانو حکومت لخوا د قبالو د ویش بهیر درول شوی و.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
اوز پکتیا ته ورشو. د پکتیا د مرکز ولسوالیو بزګران او بڼوال غوښتنه کوي چې دوی سره د باغونو په جوړولو، د نیالګیو په برابرولو او د نباتي ناروغیو په مخنیوي کې مرسته وشي. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا ولایت کې اوشمیر بڼوال او بزګران غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه دي له دوی سره د باغونو په جوړولو او همدارنګه ونو او کرنیزو حاصلاتو ته د لګیدلو نباتي ناروغیو په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي. دوی همدارنګه وایي کچېرې د کاریزونو، چینو او یالو په اساسي رغولو کې هم ورسره مرستې وشي، د دې ولایت د شنو میوو او کرنیزو توکو په پیداوار کې به خوالی او ډیروالی راشي. د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی حنیف چې د نیالګیو د کینولو لپاره ګردیز ښار ته راغلی، ازادۍ راډیو ته وویل
هغه موږ وایي چې د مڼو لپاره موږ سره د زراعت کومک وکړي، د دواوي راکړي او شراکې بېرته خوغه مڼې او هغه بېرته فصل راغلی دی، اوس بېرته خرابېږي. د اوبو له خوا نه کمبوتي لرو، اوبونه لرو، مقصد کویانو وس نه لرو، غټ پیسې پسې راځي. د بندو باره کې موږ سره باید کومک وسي، بیالو باره کې رسولو وسي.
د زرمت یو بل اوسیدونکی یونس هم ورته خبره کوي، وایي
د ار چې باغونه ښه حالت حاصلات ورکوي، لکه مڼه، بادام، انګور، دا شان ټول هلته کیږي. خو ځینې خلک داسې کمزوري دي چې هغه ته انځه کې هغه وایي د موږ ته د غنمو کې د باغو وسم نه لرو، مصرف هم پرې کیږي، د دوا وسم نه لرو. نو که چېرته د موسساتو او دا د عمارت مسؤلین د موږ سره کومک وکړي، موږ یې ولې نه کوو؟
د پکتیا بڼوال او بزګران شکایت کوي چې نیالګي او باغونه هغو خلکو ته ورکول کیږي چې پېژنګلوي او اړیکې ولري. د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی روزي خان همدا خبره کوي.
خو دا ونې راځي شفاک خبرې ولا یو خلکو ته ورکی شي، هغه پیژني وروره بله اوله ولادي ما لس ورې نوم لیکل کې یو ونم شرکه کوي، بس یا پیږي وروره یا پیژني غلط وروره ځانه کوي. هر جی کی مقصد غریب بشاره سوال چې کینو وس پس سنې وروره ځنه ځتی کرا پات.
د پکتیا د چاپریال ساتن رئیس عبدالهادی هادی له خلکو غواړي چې د ونو په کینولو، اوبولو او ساتلو کې خپل ونډه لا زیاته او فعاله کړي.
تقریبا یو ونه چې ورسیږي هغه 15 متر شلو کسانو ته پاک هوا او اکسیجن ورکوي، او هغه زرجن غازونه چې د انسانانو د وسایتو یا د نورو غلطو کړنو لوجنه هوا ته راځي، ځان ته جذبوي او پاک هوا تولیدوي، اکسیجن تولیدوي چې هغه د انسانانو د ژوند لپاره یو مهمه برخه ده. موږ غوښتنه خو د ټولو هیوادوالو نه هغه ده چې د ونو په کینولو کې، د ونو په ساتنه کې باید ډیر فعال ونډه واخلي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي په دې اړه یو شمېر نړیوالو مرستندویو بنسټونو سره په اړیکه کې دي، او هغوی ورسره د باغونو او اوبو د سیستمونو د رغونو په برخه کې د مرستو ژمنې کړي دي. د کرنې رئیس عبدالرؤف سعید وویل
بعضې مساعد سره ترتیب لرو چې دوی ته ټرینینګونه هم ورکړی شي او د باغدارۍ اهمیت باندې هم پوه شي. تقریبا دوه درې مسو ژمنه کړې ده چې 14 هکتاره ځمکه به باغدارۍ به تقسیموي، هغلته به باغدارۍ ونې میوې ګدي، نو انشاءالله الله الله ته امید لرو چې راتلونکي کې نور هم دغه مسات زیات را جلب کو.
د یادونه ورده چې پکتیا د یو شمېر نورو کرنیزو سیمو په شان ډول ډول وچې او تازه میوې، پراخ ځنګلونه او څو فصلي ځمکې لري چې ډول ډول نباتات پکې کرل کیږي او خلکو ته ورڅخه د پام وړ حاصلات په لاس ورځي. د پکتیاوالو په وینا که اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه د کرنې له برخې هر اړخیز ملاتړ وکړي، نو حاصلات به د کمیت له نظره ډېر او د کیفیت له اړخه ښه او معیاري شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوز په ختیس کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې چارواکي وایي یو ان ایچ سی آر په مرکز پارون کې د ټولنیز چارو لپاره دوه پولیس ودانۍ او یو لوبغاړی جوړول په غاړه اخیستی دي چې نږدې 1.5 میلیون افغانۍ لګښت به ولري او په یو کال کې به بشپړ شي. نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نورستان سرپرست والی حافظ محمد آغا حکیم د یادو پروژو د پرانیستی په مراسمو کې ویل، په اسلام کې ورزش د ځوانانو د ځواکمنتیا لپاره لازمی ګرځول شوی او همدا لامل دی چې یو قوي مسلمان له کمزوري غوره ګڼل شوی دی. هغه ویل دوی هڅه کوي چې د نړیوالو مؤسساتو په مرسته ځوانان ته د ورزش ترڅنګ د ژوند په هره برخه کې اسانتیاوي برابرې کړي او یو نمونه هم د ډیوی کلی کې د فوټبال د یو میدان او د ټولنیزو چارو لپاره د یو مرکز جوړولو کار پیل کیدل دي.
د پارون د لری د پاره یو ورزشی میدان ورسره یو کمیونټی سنټر او نور لوازمات چې د میدان او د کمیونټی سنټر د پاره ضرورت دي، د هغو ټولو د جوړولو او د هغې د افتتاح شاهد یو چې د افغانستان اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې سره په همغږي او هماهنګي باندې د خپل ولس خدمت ته ولاړ ده او په دغه مجال کې له موږ سره د یونیسیار ادارې پوره همکاري کړې ده.
یادی ودانۍ یو لوبغالی سره یو جماعت هم جوړیږي چې په ټولو شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي. په څلور جریب ځمکه کې به یې د یو کال په موده کې کارونه بشپړ شي. ځایي اوسیدونکي وایي د فوټبال او نورو لوبو زیات لوبغاړي شتون لري، خو د لوبغالی د نشتون په وجه یې د ورزش چارې ټکانې بي. اوس چې ورته میدان جوړیږي پرې خوختی. عبدالرحیم:
زیاته خوشحالي چې موږ داسې یو دغه برابر شو میدان د چتا لپاره راغله، او اول چې د یونیسیار او بیا چې د نورو ټول ادارو څخه مننه کوم چې دوی راغلل او همدغه پروژې ته افتتا کړل، او ټول داسې زیاته خوشحالي او ټول خلک هم د ځوانانو په نماینده باندې او بیا خاص کر د والد صاحب نه او د نورو بیا چې کوم مسؤولین دي هغوی نه ټول ځوانان چې مننه کوي او خوشحالي.
د نورستان په ولایت کې د یو ان ایچ سی آر په مالی مرسته په داسې حال کې د ټولنیزو چارو یو ودانی او د لوبو میدان جوړیږي چې یاد ولایت په ډیرو برخو کې مرستو او همکاري اوتاړتي لري.
ستاسو له پیغامونو:
زه د روزګان د ولایت غزو د بلسوالۍ د خلاص تکرې نه تاسو ته دا پیغام پرېږم چې وروره هیله کوي چې تاسو مش پیغام راته نشر کړئ. زموږ په منځ کې ډېره وچکالي ده، خلک د ډېرو غټ ستونزو مشکلات سره مخامخ دي. موږ د حکومت ته لوړ پرو چارواکو ته نړیوالو سازمانونو څخه دا هیله کوي چې زموږ منځ ته توجه وکړي، زموږ سره مرستې او کومکونه وکړي. کینه وکړي شش کال زموږ د خلکو ژوند خلاص دي. فقط به احترام ستاسو ورور محمد شعیب.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه یو نظر لرم د افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په حساب چې د افغانستان سره د جهانی د بین الملل یا د ملل متحد کومې د نړیوالې ټولنې طرفه چې د افغانستان سره کومې مرستې کېږي، زه دا یو په لوی لاس خیانت ګڼم چې د افغانستان سره دغه لوی خیانت دی. ولې دغه مرستې د افغانستان خلکو ته نه رسېږي؟ دغه مرستې هغه د افغانستان د خاورو دښمنانو ته رسېږي چې اوس د دوی تر ولکې لاندې روغلی دی. ولې چې د کومې مؤسسې د کومې د بین الملل یا د نړیوالې ټولنې د خوانه کېږي، هغه مؤسسې ټولې د دوی په لاس دی.
یوزب د خپل دی یو خوش ولای دی ززی میدان ولسوالی تری دوی تری ارتاګا پوره زدر تین چې تر نن ورځې پوره په ززی میدان ولسوالی کې تر اوسه پوره یو کیلو وړه دی غریبانو یا دی مستحق خلکو ته مستحق غریب خلکو ته اوسه پوره نه دی ورکول شوی کبیا چاته ورکول کیږي ها دی خلکو ته ورکول کیږي جړه دی خپل دی طالبانو سره طالبانو په لیکو کې دی نو زدا دی افغانستان دی خلکو حق دی چې دی دغه ته ورکول کیږي دی افغانستان دی غریبانو په حق کې دا یو نړیوال خیانت زه بولم
ستاسو پیغام